درنو دوستانو ستړي مو شي سار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي رډيو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې زما چملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنه یو په دې هیله یو چې وخه خوشاله او آرام ورځ په مو فایل کړی وي. د ازادي رډيو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 100.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. دا معمول سره سم سهارنی نیم ساعته خبری مجله پیلو په سر کې هم دا مهم خبرونه سرټکی دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دیبالا کلی سیمه کې د چاودنې له امله 28 تنه وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. بلخوا دا چاودنه او پکې پراخ ملکی تلفات په نړیوال کچ غندل شوي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې نشي اعلانولی. او په سوریه کې د بشري حقونو د څاروي خپلواکې ادارې ویلي چې د سوریې په شمال ختیځو سیمو کې پرون د ترکي ځواکونو په هوایي حملو کې 14 ملکي وګړي وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري. دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دی بالا سیمه کې د چاودنې له امله 28 تنه وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. ښاغلی میاخیل پرون ماښام په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل چې حمله د انسانیت او بشریت دښمنانو کړي. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي رسنیو ته ویلي چې دا حمله دوی نه ده کړې. په کابل کې د امریکا سفیر د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت او د ملګرو ملتونو سازمان هم په هسکی مینې کې پرونی حمله په شدت غندلې. د هسکی مینې د چودري په جمعات کې د جمعې د لمانځه په وخت چاودنه وشوه. د ننګرهار د والی ویاند اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د چاودنې څرنګوالی لاندې څرګند. په تلفاتو کې ماشومان او تنکیز ونان هم شامل دي. هسکی مینه د جلال آباد ښار په 50 کیلومتره کې پراته ده. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادر رسنیو ته ویلي چې د مړو شمیر ښایي زیات شي ځکه خلک لا هم تر خاورو او ډبرو د لاندې شوو لمونځ کوونکو په رایستلو لګیا دي. اخواته په ناټو او په امریکا په کابل کې د امریکا پر سفیر سرپیرا ملګرو ملتونو هم دا حمله غندلې ده. ملګرو ملتونو عموم منشي انټونی ګوتيرس له خولې په یو ریپورت کې ویل شوی دی چې د دې حملې عاملین باید ځواب ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا په یوې اعلامیې کې په هسکی مینې کې د لسکونو لمونځ کوونکو وژل یو جنګي جنایت بللی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې نن نشي اعلانولی. د ټاکنو د قانون پر اساس کمیسیون باید د انتخاباتو ابتدایي نتایج نن د میزان په 28 اعلان کړي وای. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي رډیو ته ویل چې د کمیسیون چارواکي به نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه معلومات ورکړي چې څنګه او په کومه ورځ د ټاکنو ابتدایي نتایج اعلانولی شي. عبدالعزیز ابراهیمی وویل د انتخاباتو د شفافیت د تامین او د تور او سپینو رایو د بایومټریک او غیر بایومټریک د رایو د جلا کولو لپاره احتمالا د ټاکنو ابتدایي پایلې په تاخیر اعلانېږي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږم وشوي. د بدخشان د بهارک اشکشم د سرک جوړولو مسولان وایي چې دا لار به په شپږو میاشتو کې پخه شي. دا سرک د بدخشان له بهارک ولسوالۍ پیلېږي په اردو جو زیباک کې تیریږي او همدارنګه اشکشم ولسوالۍ کې د تاجکستان پر پوله ختمیږي. د دې سرک د جوړولو کار د روف عزیز په نوم یو شرکت ته سپارل شوی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څاروي خپلواکې ادارې ویلي چې د سوریې په شمال ختیځو سیمو کې پرون د ترکي ځواکونو په هوایي برید کې 14 ملکي وګړي وژل شوي. د دې ادارې په وینا په هوایي حملې کې د راس العین ښار ختیځو پولو ته نږدې د باب الاخر په کلي کې دا کسان وژل شوي. په حملو کې د کردانو د ډیموکراټیکي سوریې ځواک ته جنګیالي هم وژل شوي. خو د امریکا او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر یو ټویټ ولیکل چې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره غږېدلی. ټرمپ ولیکل چې د ترکیې ولسمشر ورته ویلي چې د سوریې په شمال کې به د سنایپر ټوپک او هوان ډزې شوي خو ژر بندې شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پرون په استانبول کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات درولي او پر هغه موافقه ولاړ دي چې له امریکا سره یې کړې ده. دا اروپا د فوټبال اتحادی ویلی چې د روسی او کاسوو و د فوټبال لوبډلې د امنیتي ګواښ له امله تر دې وروسته د فوټبال په اروپایي سیالیو کې د مخامخ لوبو اجازه نه لري. د اروپا د فوټبال د اتحادی د بیړنیو حالاتو پلاوی پرون دا پریکړه وکړه. دې پلاوی وویل چې د روسی او کاسوو لوبډلې تر بلې خبرتیا پورې د مخامخ کېدو اجازه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د فوټبال لوبډله په 220 میلادي کال کې د اروپا د فوټبال په فاینل مسابقو کې د ګډون لپاره غوره شوې ده. او په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د خزینه او ستور مزلو یوې جوړې سپیس واک یا وکړ یا په خلا کې وګرځېدي. هغوی دواړه د امریکا د متحده ایالاتو دي. کریستینا کوخ او جیسیکا میر پرون له نړیوال فضایي سټیشن ووتلي او د خپل فضایي سټیشن د لابراتوار د برق یو برج ترمیم کړ. دواړه تقریبا 15 ساعته له نړیوال فضایي سټیشن ووتلي وي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له هغو سره ویډیوي خبرې وکړې. ورته وویل چې هغوی ډېرې زړورې او فوق العاده ښځې دي. ټرمپ هغو ته وویل چې د امریکا خاص استازیتوب یې کړی او امریکا ورباندې ویاړي. دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ د دی بالا سیمې د چودري په جومات کې پرون په حمله کې نږدې 100 تنه وژل شوي او زخمیان شوي. هسکی مینه د جلال آباد ښار 50 کیلومتره کې ده. تازه حال به په دې اړه درته وړاندې کړو. همدارنګه به دا چې د دې حملې په اړه پراخ نړیوال او د بیلابیلو سازمانونو عکس العملونه راغلي دا به هم درسره شریک کړو. دا به هم واورئ چې د بغلان کې څه باندې 50 بایومیټریک دستګاوې ورکې شوې دي. په دې موضوع به له کابله درته ریپورټ وړاندې کړو. همدارنګه به په یو بل ریپورټ کې د پخواني د کندهار د پخواني امنیي قمندان جنرال عبدالرازق د تلین له مراسمو حال درکو چې په کندهار کې پرون ترسره شوي وو. که وختونو ریپورټونه به هم ولرو. د سوریې په شمالي سیمو کې د ترکیې د حکومت د اوربن له موافقې سره هم درنوې جګړې شوې دي. د دې موضوع په اړه هم تازه حال درکوو. د ژوند رنګونه او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم مه هېروئ. تاسو زموږ غلاسه د رادیو نوري د ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ د دی بالا کلی د چودري په جمعات کې په حمله کې نږدې 100 تنه وژل شوي او یا ټپیان دي. هسکی مینه د جلال آباد ښار په 50 کیلومتره کې پراته ده. چودنه په داسې وخت کې وشوه چې خلک د جمعې په لمانځه ولاړ وو. د ریپورټونو په حواله د چودنې له زوره جمعات پر خلکو رانړېدلې او له دې امله ډېرو خلکو ته زیان رسېدلې. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورټ کې.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل پرون ماښام د جلال آباد په دولتي روغتون کې خبریالانو ته وویل چې حمله د انسانیت او اسلامیت دښمنانو کړې ده. میاخیل د کومې ځانګړې ډلې نوم نه دی اخیستی.
او زمیر اختون تا جوابات خواهد را بکشوی دی او لس زخمیان عمال تا تو دیبالا کنید که تداوی لنید.
د ننګرهار د والی وایاند اتاولا خوګیانی اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې دوی لا هم نه پوهیږي چې چاودنه انتحاري و کبل ډول. خوګیانی ویلي چې په تلفاتو کې تنکی ځوانان، ماشومان، د پاخو مر نارینه او ځوانان شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس په ننګرهار کې دا چاودنه په شدت غندلې ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون پر ټویټر لیکلي چې وسلوالو طالبانو او د هغوی شریکانو وحشت او جنایت ته دوام ورکړی او د عبادت په وخت کې پر ملکي خلکو یې حملې کړې دي. خو وسلوالو طالبانو دا حمله غندلې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یوه بیان کې دا حمله جدي جنایت ګڼلې ده. د حمله مسولیت لا چا نه دی منلی. خو په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم وسوال ډله یا داعش او وسوال طالبان دواړه فعالیت لري. پاس کمینه کې تر حمله یو ورځ مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما په یو رپورټ کې د ملکي تلفاتو د بې ساري لوړېدو خبر ورکړ. د یوناما په رپورټ کې ویل شوي وو چې د روان کال په دریو میاشتو جولای، اگست او سپتمبر کې 4,313 ملکی افغانان په جګړه کې وژل سوي یا زخمیان سوي دي. یوناما وویل چې دا د تیر کال د همدې وخت په پرتله په ملکي تلفاتو کې 2.5% زیاتوالی څرګندوي. د یوناما د بشري حقونو د ادارې مشري فیونا فریزر د اسوسیټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې د دې رپورټ او په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه ویلي:
یوناما هاز ریکارډډ مور دن 8000 سیویلین کاژوالټیز ان د فرست 9 مانس اف
اټ. هغه معلومات چې یوناما سټریټ څرګندوي چې د دې کال په وروستیو نو میاشتو کې تر 8000 زیات ملکي افغانان وژل شوي او زخمیان شوي دي. په دې کې 1.5% ماشومان او ښځې وي. د ملکي تلفاتو اساسي دلیل انتحاري حمله او نور چودنې وي. دو هم لوی دلیل یې ځمکني عملیات او هوایی حمله وي. یوناما په ننګرهار کې د پرونی پیش په اړه لیکلي چې د خلکو د عبادت پر ځایونو حمله پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. د افی نړیوال سازمان په دې اړه په یو بیان کې چې پرون مخصوص رسنیو ته استول شوی په زغرده لیکلي چې پر ملکي خلکو او لمونځ کوونکو حمله جنګي جنایت دی. د افی د نړیوال سازمان د آسیا د جنوب د برخې مشر ویلي چې په افغانستان کې جګړه د کمیدو نه بلکې د زیاتېدو په حال کې د قربانیانې اکثر ملکي خلک دي. نړیوال باید د افغانانو تلفاتو ته پام وکړي او پر نړیوالو بشري قوانینو داسې سرغړونې باید پابیزه ونه انګیرل سي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس پر ټویټر لیکلي چې د ننګرهار په جومات کې همدې حمله چې لمونځ کوونکي پکې ووژل شول په شدت غندي. جامباس لیکلي چې دا د ټولو افغانانو حق دی چې په سوله او امنیت کې عبادت وکړي او غونډې جوړې کړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت هم پر ټویټر لیکلي چې په ننګرهار کې حمله غندي او د نړیوال تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
دوستانو زموږ غږ آزادې راډیو نه اورئ. د ننګرهار د هسکی مینه ولسوالۍ د دی بالا د سیمې د چوترې په جمعات کې پرون په حمله کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د دې حملې په تازه جزئیاتو مو رپورټ واورید. په بیلابیلو اعلامیو خبرپاڼو او څرګندونو کې د ملګرو ملتونو عمومي سازمان ناټو په کابل کې د امریکا سفارت همدارنګه نور لویدیزو سفارتونو او د بخښنې نړیوال سازمان دا حمله غندلې. د بخښنې نړیوال سازمان په ویلامې کې په لمونځ کوونکو دا ډول حملې جنګي جنایت بللې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندهار کې د دې ولایت د پخانی امنی قمندان جنرال عبدالرازق د لومړي تلندن منځل په مراسمو کې د کندهار قومي مشرانو پر حکومت انتقاد کړی چې د دې زړور جنرال د وژنې د قضیې په څېړلو کې هڅې جدي نه وي. بلخوا د کندهار اوسیدونکو وایي د قمندان رازق تر وژل کېدو وروسته امنیت زیاته شوی او د ترور یا هدفي وژنو غلاو او انسان تښتونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی. جنرال رازق تیر کال د تلې په شپږم د کندهار په ولایت ودانۍ کې هغه مهال د والد یو ساتونکو لخوا چې ویل کېږي طالبانو سره اړیکې درلودې ووژل شو. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
ولایتي چارواکي د لومړي تلین په مناسبت مزار ته د ګلونو د گیډیو په وروړلو پیلوي. د جنرال عبدالرازق پر مزار د ګل ایښودلو تر مراسمو وروسته د کندهار چارواکو، قومي مشرانو او دغه ولایت سلګونو اوسیدونکو په یو لوی غونډه کې ګډون وکړ. په دغه غونډه کې ویناوالو د جنرال عبدالرازق زړورتیا، جګړیز مدیریت او له ولس سره پر پیاوړو اړیکو خبرې وکړې. د کندهار والی حیات الله حیات وویل چې جنرال عبدالرازق د هیواد په دفاع کې خپل سر قرباني کړ او مبارزه به جاری ساتل کیږي.
د دې ویاړلي ولایت قومونه ټول خپل اتفاق او یووالی وساتي، په ډلو او فرقو او ځانځانیو ځان ونه ویشي، تر څو لومړی د کندهار او ورپسې د ټول افغانستان د سولې، امنیت، ثبات او پرمختګ اتلان شي. دا د دې جنرال ارمان.
په دا غونډه کې پر حکومت نیوکه وسوه چې د جنرال عبدالرازق د وژلو د قضیې د څیړلو پایلې پټې ساتلې او په دې برخه کې حکومت په بېغوري تورن کړ. د کندهار د ولایتي شورا رئیس جان خاک رضوال او یو تن قومي مشر حفیظ الله مجاهد له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د سولې په برخه کې دي د جنرال عبدالرازق لاره تعقیب کړي.
د دسر کښېنستلی دي او د پیسې په لکور کړی دي او خپل کور ته استولی دي او هغه خلک اوس ژوندی دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کندهار د قومي مشرانو خبرو ته په عکس العمل کې وایي چې د جنرال عبدالرازق قضیه څېړل سوې او د پیښې ډېر عاملین نیول سوي دي. جنرال عبدالرازق تیر کال د میزان په 26 نیټه د کندهار په ولایت مقام کې د هغه مهال د والي د یو ساتونکي لخوا چې ویل کېږي د طالبانو سره اړیکې درلودې ووژل سو. بلخوا د کندهار اوسېدونکي وایي د جنرال رازق تر وژل کېدو وروسته په دغه ولایت کې ناامني زیاته سوې او د ترور یا هدفي وژنو په پیښو کې زیاتوالی راغلی. شاریان وایي د نامنیو د پیښو د زیاتوالي له امله د دوی کاروبار او ژوند اغېزمن سوی. د خلکو په وینا وسلوالو موټرسایکل سپرو په تیر یوه کال کې په هرې اونۍ کې 3 تر 4 پورې پولیس، دولتي چارواکي او نور بیلابیل کسان ترور کړي.
نو دا اوس کله د حکومت بېغوري د لاسه چې دوی پر وخت رسیدګي نه کوي. نو هر وزارت په وخت کې ورځ په ورځ ترورونه ډېریږي، ځوانان مشي دانیږي، ورځ په ورځ دغه بې امنی زیاتیږي.
خو مونږ کې دولت څخه غوښتنه لرو چې د خلکو سر او مال په سکون کې ځکه کچیر دغه بریدونه او دغه چرکی دوام وکړي چې د لیسی خلک سرمایه د جزای څخه انتقال کړي، پنګونه د جزای څخه ویوسي، همدارنګ ځرنه کې شته چې دلته ووسي. نو دا په مونږ کې د کندهار د پاره یو لوی ضربه سي، د امنیت خرابوالي لپاره بلان زمينه مسايده سي. نو غوښتنه مونږ ده په مونږ کې چې دغه پیښو مخه ونیسي.
د کندهار امنی کمانډان او د جنرال عبدالرازق ورور تادین خان چې د هغه تر وژل کېدو وروسته د کندهار د امنی کمانډان په توګه ټاکل شوی، په دغه ولایت کې د نامنوی او جنایي پیښو د زیاتوالي خبره مني، خو وایي چې په پیښو کې شکیل کسان نیول سوي او سزا ورکول سوي.
هر څوک چې تښتته ودی دی یا وژلې دی، ان شاء الله نه څوک یې وژلې نه پاتې شوی. چې څوک تښتته ودی هغه نیول دی، قانون ته سپارل دی. د اورو خو ډېر ډېر نیول کېږي، سره والی ته روزه مرګ کېږي، اوس هم په جنایي
جنرال عبدالرازق چې د وسلوالو طالبانو سرسخت دښمن بلل کېدی، په 2018 میلادي کال کې د کندهار د امنی کمانډان په توګه وټاکل سو او په دغه ولایت کې د طالبانو په مخنیوي او د نامنوی په مهارولو کې ډیر مهم رول ولوباوه.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستان زموږه غلزادې رادیو ناوړې وسم دا چلوي دي رسنۍ د افغانستان په اړه څوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په ننګرهار ولایت کې د جمعې ورځې چاودنې ته کتلي چې پکښې ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي دا چاودنه په هسکه مینا ولسوالۍ کې په یوه جومات کې سوې ده او ټول لمونځ کوونکي هدف ګرځېدلې دي. واشنگټن پوسټ لیکلي د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو طالبان او داعش سخت دریځې په ننګرهار او د افغانستان په ختیځ کې فعال دي. وروسته راغلی چې په ننګرهار کې چاودنه یوه ورځ وروسته له هغه سوې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې د ملکي تلفاتو په اړه یو راپور خپور کړ. په راپور کې راغلی چې د روان کال د 9 میاشتو پر مهال تر 2500 زیات ملکیان وژل سوي دي او شاوخوا 15,500 نور ټپیان سوي دي. راپور د دغو تلفاتو د 2.5% تلفاتو مسؤلین طالبان او نورې وسلوالې ډلې بولي او د 6.5% تلفاتو مسؤلیت افغان ځواکونه لري. نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم دې ته کتلي چې په تیرو 10 کلونو کې د جولای میاشت د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ وه. د ورځپاڼې په وینا د ملکیانو تلفات په داسې حال کې زیات سوي چې د افغان او امریکایي ځواکونو عملیات هم له طالبانو سره د خبرو تر درېدو وروسته زیات سوي دي. ورځپاڼې لیکلي امریکا د ژمي تر اخره له طالبانو سره په خبرو بوخته وه او دواړو لورو هڅه کوله چې د خبرو پر مهال لوړ لاس ولري. نو د طالبانو حملې زیاتې سوې او امریکایي ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات هم ډېر کړل. نیویورک ټایمز لیکلی چې طالبانو او نورو سختدریځو ډلو په بېلابېلو سیمو کې حملې زیاتې کړې او افغان امنیتي ځواکونو د امریکا په ملاتړ هوایي او مځکني عملیات هم زیات کړل. په نتیجه کې د ورځپاڼې په وینا تر ټولو زیات تلفات په دې جګړه کې ملکیانو ته اوښتي دي. د امریکا چاپ ملیټری ټایمز ورځپاڼې هم په افغانستان کې د ملکیانو تلفاتو زیاتېدو ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا د ملګرو ملتونو په راپور کې د تلفاتو زیاتېدو تر څنګ یو بل ټکان ورکوونکی ټکی هم شته چې په نهو میاشتو کې د دغو ملکي تلفاتو 40% یې کوچنیان او ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې رئیس فیونا فریزر وایي تیرې درې میاشتې یعنی جولای، اگست او سپتمبر د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشتې وې. د دې په وینا په لاس جوړ سوي چاودیدونکي مواد او وروسته عملیات او نښتې په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو کچه ډېره کړې ده.
دا د ازادي راډیو ده. په بغلان کې څه باندې د 50 بایومټریک دستګاو د ورکیدو ریپورټونه ورکړل شوي. د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو بنسټ دا ادعا کړی او وایي چې دا به د رایو په نتایجو منفي اغېز وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دا مني چې یو شمیر بایومټریک دستګاوې نادره کړي. په دې اړه تفصیل ناجیه صافی وړاندې کوي.
د هرې ورځې په تیرېدو سره د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د تقلب په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د ټاکنو په ورځ یوازې په بغلان کې د بایومټریک څه باندې 50 دستګاوې ورکې شوې دي. د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا به د ټاکنو په پایلو ناوړه اغېزې وکړي.
سل نه پورته کامل ورکې شوي دي، نو دا خپله ښیي چې په دې کې جدي ستونزه شته. که چېرته د کاندیدانو سیالي په رایه کې ډېر نږدې وي نو دا ډېر تاثیر کوي.
تر دې مخکې هم په کابل، فراه، نیمروز، روزګان، پکتیا او خوست ولایتونو کې د بایومټریک دستګاو د ورکېدو اندېښنې مطرح شوې وې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم دا مني چې یو شمېر بایومټریک دستګاوې ورکې شوي. د دغه کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی وویل
یو شمیر میموری کارتونه او دستګاوې ورکې دي، خو موږ کره شمېرې نه لرو. دا به ډېر ژر کمیسیون معلومه او د رسنیو په واک کې ورکړي.
له دې سره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مرستیاله ویانده زرمینه کاکړ وایي هغه کسان به عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپېژندل شي چې په دغه کړنه کې لاس ولري. که چېرې ثابته شي چې دا د کومو کسانو کار دی، د ټاکنو قانون په اساس به هغوی عدلي او قضایي ورګانونو ته ور وپیژندل شي. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ولسمشرۍ ته یو شمېر نوماندانو او د سار ځینو بنسټونو ویلي چې له بایومټریک دستګاو پرته کارول شوي رایې ورته د منلو وړ نه دي، هغه څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ورباندې ټینګار کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې په شمالي سیمو کې د ترکیې د حکومت د اوربن له موافقې سره هم درنې جګړې شوې او د تلفاتو ریپورټونه هم ورکړل شوي دي. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ویلي چې له خپل ترکی سیال سره خبرې کړې او هغه ورته ویلي چې اوربند یې مراد کړی دی. جزئیات له فرشتې جلال زی اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل چې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره غږېدلی دی. ترامپ پرون مخصوصا پر ټویټر ولیکل چې د ترکیې ولسمشر ورته ویلي چې د سوریې په شمال کې د سنایپر ټوپکو او هاوان ډزې شوي خو ژر بندې شوي دي. ډونالد ترامپ په یو ټویټ کې په سوریه کې د وضعیت په اړه د ستر پرمختګ خبره کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پرون په استانبول کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات یې درولي دي او په هغه موافقه ولاړ دي چې له امریکا سره یې کړې ده. خو په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د سوریه په شمال ختیځو سیمو کې پرون د ترکیې په مشرۍ ځواکونو هوایي حملې کړې دي. د ادارې ویلي چې په هوایي عملیاتو کې 14 تنه وژل شوي دي. هوایي حملې د راس العین ښار ختیځو پولو ته نږدې د باب الخیر په کلي کې شوي دي. په دې سیمه کې د ترکیې د متحدو ځواکونو له لوري د هوان مرمۍ هم شتل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې ویلي چې په سیمه کې د کوردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیک ځواک 8 جنګیالي هم وژل شوي دي. د ترکیه حکومت د پنځشنبه په ورځ لایوه لوړ با امریکایي پلاوی سره چې د امریکا د جمهور رئیس تمرستیال په مشرۍ انقره ته د تللی وو د سوریې په شمال کې پر اوربند موافقه وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د پنجشنبې په ورځ په انقره کې خبریالانو ته وویل چې ترکیه موافقه وکړه چې 160 ساعته د سوریې په شمال کې پوځي عملیات ودروي څو کورد ملیشه ځواکونه د سوریې پولې ته نږدې له مسعون زون څخه ووځي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون خبرداری ورکړ چې که کورد ملیشه له سیمې ونه وتل دوی به د کوردانو پر ضد خپل پوځي عملیات د اکتوبر په 22 له سره پیل کړي. خو د کوردانو په مشرۍ د ډیموکراتیکې سوریې ځواکونو ویان مصطفی بالی پرون ویلي چې ترکیه ځواکونو اصلا عملیات نه دي درولي. هغه ویلي چې ترکیه له کړې موافقې سرغړونه کړې ده او په سیمه کې هوایی او ځمکني عملیات جاری ساتلي دي. مصطفی بالی ویلي چې د ترکیه هوایی او ځمکنیو قواو د وسلوالو پر پناه ځایونو د ملکي خلکو پر استوګنځایونو او روغتونونو حملې کړي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 9 اعلان وکړ چې د سوریې په شمالي سیمو کې پوځي عملیات کوي. د ترکیه دا کار په نړیواله کچه وغندل سو. د ترکیه حکومت هغه کوردان چې د سوریې په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کوله تروریستان ګڼي.
دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دی بالا سیمه کې په جومات کې د پرونۍ چاودنې له کبله لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. بلخوا ناټو د ملګرو ملتونو عموم منشي په کابل کې د امریکا سفیر او همدارنګه د بخښنې نړیوال سازمان دا حمله غندلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په یوې اعلامیه کې ویلي دي د لمونځ کوونکو وژل جنګي جنایت دی. او د سوریې په شمال کې د ترکیې د روانو عملیاتو په اړه وروستي رپورټونه وایي چې له امریکا سره د اوربند د توافق سربیره ترکیې دغلته عملیات جاری ساتلي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی په دې خبري مجله کې د خبرو شوو رپورټونو او خبرونو تفصیل ازادي راډیو .com کې کتلی شئ. مخکې له دې چې جک فر احمد